همکارم احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سجرډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم په افغانستان کې د شخړو په اړه د یوې نظر پوښتنې موندنې در سره شریکوو. په دې اړه د اروپایي نظر هم تر خبرونو وروسته په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د کابل پر ښار توغندي لګېدلې. داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي دي چې د افغان سولې خبرې نږدې درې اونۍ ځنډېدلې او د متحد ایالتونو سترې محکمې د دغه هېواد د څلورو ایالتونو د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه رد کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې پر کابل د توغندیو برید شوی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي څو توغندي د لبجر له سیمې ویشتل شوي دي چې یو تن یې وژلی دی. درې اونۍ مخکې له دوو موټرو د کابل پر ښار توغندي ویشتل شوي وو چې د چارواکو په وینا لس تنه یې ووژل او 50 تنه یې ټپیان کړل. د یو شمېر راپورونو له مخې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې خبرې د شلو ورځو په مخه ځنډېدلې دي او مرکزي ټیمونه په رخصتۍ تللي. په خبرو کې د شل ورځنۍ دمې راتلو مسأله هم د افغان دولت د مرکزي ټیم وغړي او هم د ملي مصالحې دالي شورا وغړي ازادي راډیو ته تایید کړی ده. دغه دواړو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی نوم د موضوع د حساسیت په خاطر وانخیستل شي. افغان دولت او طالبانو تر اوسه رسما د دې ځنډ خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له پایله نن پوره درې میاشتې ووتلې. دوی د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې خبري پیل کړې او په دریو میاشتو کې له ډېر تاویل ماویل وروسته ایله د خبرو په اجنډا سلا وکړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په ژېړۍ ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته د مرجو برید رسېدو په تړاو د طالبانو ادعا بې بنسټه بللې ده. ډګروال سونیل ګیت جمعه ماښام په خپل ټویټر لیکلي چې برید د پنجشنبې په ورځ د افغان ځواکونو د دفاع لپاره شوی دی. هغه زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع په نیت د بریدونو هر ډول ځواب د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو له هوکړې سره په ټکر کې نه دی. له دې مخکې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدی ادعا کړې وه چې په ژېړې ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ناټو په ډسمبر او له هغه مخکې نومبر کې افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړی. د ناټو د اعلامیې له مخې چې پرون خپره شوه دا مرستې به د ناروغیو پر مهال او هم په ویروسونو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو وړتیاوې زیاتې کړي. د ناټو د تدارکاتو او ملاتړ ادارې ویلي چې د درد ضد درمل، ویټامینونو، انټي بیوټیکو، پولیو واکسین، عفونیت ضد مایع او لومړنیو مرستو محمولې په څو ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته رسېدلي او مرستې به دا میاشت هم روانې وي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د ډسمبر په لومړیو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پیاوړي هوټ او ملاتړ ډاډ ورکړی و. د ناټو د تدارکاتو د ادارې په اعلامیه کې راغلي چې تر 2024 کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه شوې ده. ایران او ترکیه په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د جمعې پر ورځ ویل چې د ترکیه سفیر دریا اورس احضار شوی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د یو شیر د لوسو په باب د ایران اعتراض ور اورولای دی. اردوغان پنځشنبه آذربایجان ته په سفر کې د آراس سین په یو پاړه یو شیر ووایه. په دې شیر کې د آذربایجان وسیمه یاد شوه چې په 19مه پیړۍ کې د روسیا او ایران ترمنځ ویشل شوی و. اخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران سفیر محمد فرازمند احضار کړی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د وروستي ټویټ په اړه اعتراض کړی. ظریف د اردوغان شیر د آذربایجان په چارو کې لاسوهنه یاده کړې وه. د اناډولیا د خبري اژانس راپور له مخې ترکی چارواکو ویلي چې ایرانی چارواکو کوم شکایت درلود شبه وای چې خپل رسمي شبکو یې خبر کړی وای. ترکیه او ایران په سیمه کې د آذربایجان له اصلي ملاتړ یادې شي او دواړو له ارمنستان سره په جګړه کې د آذربایجان ننګه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي داوه چې د ټکساس ایالت کړې و او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې داوه کې غوښتل شوی و چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلې دي لغوه شي. سترې محکمې پرون څرګنده کړه چې دا قانوني مصلحت نه دی چې ټکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلورو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکانسن مخکې له سترې محکمې غوښتي وو چې دا قضیه رد کړي. د نږدې شلو نورو ایالتونو لوی څارنوالانو هم له سترې محکمې ورته غوښتنه کړې وه. د لبنان په اړه د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمنې ځانګړې جزایي محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې یو مخکښ غړی په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. محکمې پرون د سلیم عیاش په اړه خپل غیابي حکم صادر کړ او هغه د تروریستي عمل د ترسره کولو په خاطر په عمری بند محکوم کړ. د حزب الله ډلې دا غړی 6 اگست د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژنې په قضیه کې په لاس لرلو تورن وپیژندل شو. د حزب الله ډلې دریو نورو غړیو د پرونی محکمې پر مهال برات ترلاسه کړ. د لبنان پخوانی سر اعظم رفیق حریری د 2005 کال د فبروري په 14 په بیروت ښار کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې ووشل شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
تړلې می طالبان وژل دي د درې څلور کال کې چې زه فکر کوم
زما ورونه چې دی بریره نه ورونه په وښي تاسو
د یو نظر پښتنې لمخې د افغان سولې د بهیر لګړن کې ګړندې کې دوسره جګړې زیات شوي. وړاندې به په خبرونه کې د اروپای ټولنې د استاذ نظر هم در سر شریک کړو. په جلال آباد کې د وژل شوې خبريالې ملالې میوند ورور وای چې نیول شوې او قاتلانو ته باید سزا ورکړل شي.
زه د ملالې کورنۍ وم خو هغه و بل کورنۍ ملرل چې درسنې په نامه یو کورنۍ و.
د خرونو د نړیوال ورځ په پلمه مو د افغانستان د دیشتمنې لښتمنې خبرو
تلا غوستنه قیمتي مخکمتي د بری سنسمن زارول لکه تال مرمر کومه په مختلف برخې چې د افغانستان په څور د ښولایتونو کې مختلف او ظرفیتونه باندې موجود.
د ګوډیا چارټر فری پروګرام هم لرو. افغانان په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپاره رئیس په لوړه کچه د تاوتریخوالي لړېری دوه شکایت لري. دا د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو نظر پښتنې مهمه موندنه یاده شوې ده. اروپای ټولنې ویلي دا نظر پښتنه شي چې د جګړو او تاوتریخوالي په اوج کې خلک طالبانو ته په کومه سترګه ګوري. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
خلک د رواني وضع په اړه چې یوې خوا د سولې خبري رواني دي او لبلې خوا خنړې جګړه اوج ته رسیدلې څوي. دا د هغو پښتنو غوړچاند دی چې د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ پورسته نظر پښتنه کې مطرح شوی. په دې سروې کې لټول افغانستان څخه باندې اتنی مزر خلکو برخه اخیستي او د هغو کسانو فیصدي په کې څو چنده زیاته شوی چې د سولې خبرو ناهیل دي او وایي د بین الافغاني خبرو په پیل سره جګړه لا توده شوی. د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ شریک بنسټګر او اجرایی رئیس عنایت نجفی زاده جمعه په کابل کې د نظر پښتنې د موندنو د شریکولو په محال وویل.
دویم پښتنه دا و چې آیا فکر کوي په دوه کې د بین الافغاني خبرو لپاره راهیسي تاوتریخوالی کم سوای دی؟ د ګډونوالو قاطع اکثریت چې 40% دی ویلي چې تاوتریخوالی نه دی کم سوای. 14% ویلي تر یو حد او 0% ویلي تاوتریخوالی کم سوای.
اروپای ټولنه چې دا نظر پښتنې تمویل کړي د تاوتریخوالي په لوړې کچه اندېښنه ښیي او وایي خلک له جګړو ستړي دي او اوربند غواړي. د دې ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په کابل کې د نظر پښتنې د خبرېدو غونډې ته په خبرو کې وویل.
دا نظر پښتنه په ټول هیواد کې نه یوازې د کمیت بلکې د کیفیت لمخې هم له طالبانو نه د خلکو ته درک ډیر شات سرګندونه کوي. په تیر بیا اوس چې تاوتریخوالي ورسره ډیر زیات شوی وحشت په لوړه کچه دوام لري.
افغان دولت او طالبانو د سپتمبر په 12مه پوره درې میاشتې مخکې خبرې پیل کړې، خو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړې له تودېدو او د مرګ ژوبلې له بې ساري زیاتېدو شکایت لري. د هلمند په مرکز او شاوخوا سیمو پراخ بریدونه، د کندهار په میوند او څو نورو سیمو کې درنه جګړه، د اروزګان د څو سیمو سقوط او رواني جګړې، او په کندوز او بدخشان کې بریدونه د تیرو دریو میاشتو د لویو جګړو څو مهمې بېلګې دي. د اروزګان د جګړو دوه زیانمنو شویو جان محمد او شکري ازادي راډیو ته وویل.
گرما سر مجر سویم سڑے میں طالبان وجر دادری سلور تھال کھیر جزا پھاکر کوم نن ویان تھا لاڑے مالا میں داغ اجمن ادا میں گزارا تھا نہ پخل زیبا نیا لرم نہ چارا تھا وہی لیجیے چش خوریا یا دم سیا دخواس یا دبل خاص
پدی سربیرا پپوزی مرکزون باندې موټر بم بریدونا او پخارونو کې د چسپکی ماینونو لعمل د خلکو هدفی وجنی هغه څه دی چې د افغانستان اوسیدونکو یې سخت اندېښمن کړی دي. د تاوتریخوالي د لوړې کچې ته په کتو د جګړې او سولې د انستیتوت په نظر پوښتنه کې له شاملو کسانو څخه څه باندې 15% له دولت غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. د موندنو له اورېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د افغان مرکزي ټیم یو غړي سید سعادت منصور نادری وویل اوربند یې لومړیتوب ګرځولای.
څه باندې 15% ګډونوالو له افغان مرکزي پلاوي غوښتي چې اوربند یو اساسي لومړیتوب په توګه د خبرو اترو په اجنډا کې شامل کړي. خوشبختانه دا موضوع د یو اصلي بحث په توګه د افغانستان د مرکزي ټیم لخوا د خبرو لپاره د وړاندې شوي موضوعګانو په سر کې ځای لري.
نادری گواخ وکړ چې د تاوتریخوالي دوام به د سولې پروسه زیانمنه او د خلکو باور به لا پسې کم کړي. وسلوالو طالبانو د دې نظر پوښتنې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. دې ډلې له دې مخکې د جګړې د تودېدو ملامتي په افغان ځواکونو وراړولې او همې امریکا او نور بهرنیان تورن کړي چې له دوی سره په خپلو ژمنو نه درېږي. هغه تورونه چې افغان او بهرنیو چارواکو رد کړي دي.
د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د نظر پښتنې لمخي افغانان د افغان سولې د خبرو لپاره وروسته د جګړو له زیاتېدو شکایت لري. د جګړې یو نوی خبر د روزګان ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوال طالبان یو ځل بیا د دهراوت ولسوالي بازار ته دننه شوي او جګړه روانه ده. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الاشرفت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د جهراوت ولسوالی بازار ته یو ځل بیا وسلوال طالبان داخل شوی دی. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د جهراوت ولسوالی د بازار څنډو او د غراز په یو شمیر سیمو کې بازار ته داخل شوی، خو وايي ټول دولتي ودانی او د بازار زیات شمیر سیمې د افغان سرتیرو سره دي. نوموړي وايي حالت د جګړې پر مهال 2 ملي اردو سرتیري او 3 ملي پولیس هم ټپيان شوی دي.
نو د بازار تر څنډه رسیدل د بازار تر څنډه نه معنی چې اوس بازار تر داخل شوی دی، خو دولتي ودانې تر نه ول.
سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، د خوایدي په اړه کره معلومات نه لري. خو بل خو بیا یو سرچینه وایي چې د اورزګان د دهراوت ولسوالي بازار او یو شمیر دولتي ودانی یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د پوز پلیکو کې وی دولتي باوري سرچینه چې نه غشتل د موضوع د اساسیت لامل نو مخخصل سي. ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یادې جګړې پر مهال 15 افغان کمانډو سرتيري هم وجلي او څلور تنه نور ټپيان کړي دي. خو د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالي کې د افغان کمانډو ځواکونو کمانډان کبیر خان ازادي راډیو ویل چې د غلطه پر امنیتی پوسټو باندې وسلوالو طالبانو لتیرو دوه ورځې راځي سخت ډلې زبریدونه پیل کړي دي. نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال 15 وسلوال طالبان وجلسوي هم دي. په جهراوت ولسوالي کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لتیرو څخه باندې دوه میاشتې راځي سخت جګړه روانه ده.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالې ملال میوند کورنۍ د نیول شویو عاملینو علني محاکمه غواړي. د ملال میوند رور وای د د خور قاتلینو ته سزا ورکولو یا نه ورکولو بیرته د دوی خور لاسنه ورشي، خو په علنی مجازاتو سره به د رسنیو کورنۍ ډاډ منه او وژن کوته به د عبرت سبب شي. ملال میوند د پنشن به پسار شاوخوا وبجه کله چې لکوره دفتر ته پلاروه د موټر چلون کې طاهر خان سره یو ځای په جلال آباد کې د ډزو پر مهال وشل شو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو پارک هم په نوم ونوموه. سهار ګلام میرزا له جلال آباد راپور لري.
د ملال میوند کورنۍ د نیول شوو کسانو په تړاو معلومات څېړنې او د دوی علني محاکمه غواړي. د ملال میوند رور حماد وای که څه هم د نیول شوو عاملینو مجازات او نه مجازات ورته بیرته ملاله نشي ورکولی، خو پالني ډول محاکمه ځکه غواړي چې څو خبریالان پوه شي چې د دوی وژونکي څوک او څه غواړي.
د دوی په سزا ماته کوم څه ګټه نه رسیږي، خو زه غواړم چې د ملالې کورنۍ په یقیني ډول خوندي اوسي. زه د ملالې کورنۍ وم، خو هغې و بله کورنۍ هم لرله چې د رسنۍ په نامه یوه کورنۍ وه.
نوموړي دغه څرګندونې د ننګرهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ملالې میوند په نوم د یوه نوي جوړ شوی پارک د نومولو په مراسمو کې وکړي. په دغه مراسمو کې د ملال میوند پر کورنۍ سربیره د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو، ننګرهار میشتو خبریالانو، د خبریالانو ملاتړ ټولنو غړو او له نورو یو شمېر ولایتونو راغلو ژورنالیستانو او فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پارک د ملال میوند په نوم ځکه نوموي څو د نوموړي د ژورنالیستیکو فعالیتونو قدردانۍ وشي او یاد د خلکو په زړونو کې تل پاتې شي.
دغه پارک ځای کې موږ دایمي فرهنګي او ولسی غونډې کوو، د په خاطر چې نوم یې تل یاد وسی. دغه ځای موږ په بالخصوص ما خپل په شخصي امکاناتو برابر کړی.
نوراجان بهیر چې د خواخوږی و غم رازی لپاره له خوست ننګرهار ولایت راغلی وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو، وویل چې د خبریال وژل کوم امتیاز نه دی او ټولې خواوې دې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د زیاته کړه چې د ملال میوند درد یوازې د ننګرهار نه بلکې د ټول هیواد ګډ درد دی او په خبره چې دا د ټول هیواد د سولې او امن پرمن وشل شوې ده.
ملال د ټول وطن رښتینی ملال او هغه وپتمنه پیغله وه. هغه هغه څه غوښتل چې د وطن د مظلوم خلکو د زړونو دردونه وو، هغو دردونو ته پټۍ غوښته، هغو دردونو ته یې دوا غوښته.
25 کلنه ملال میوند د شاوخوا 9 کالو راهیسې په ننګرهار کې په راډیوي او تلویزیونی ویاندوی بوخته وه، چې د معلوماتو لمخې د خپلې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې وه. ملال میوند د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي وه چې مور یې مړه او په کورنۍ کې له سپینګیري پلار، یوه ورور او یوې خور سره ژوند کاوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپل تازه غړن کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
د قطر چاپ ګلف ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په سوله کې دغه هیواد پر رول او په دې اړه د قطري چارواکو د څرګندونو په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې پر اساس د قطر دولت په دې ویاړي چې د منځګړتوب لري په ورور هیواد افغانستان کې له سولې سره مرسته کوي. د ګلف ټایمز له لیکنې سره سم په افغانستان کې د امنیت، سولې او سوکالۍ د راوستلو لپاره د قطر هلې ځلې د دغه هیواد د شی بهرنۍ پالیسۍ ښکارندوی کوي. ورځپاڼې په ملګرو ملتو کې د قطر د دایمي استازي شیخه علیا احمد بن السانی څرګندونې راخیستې چې وایي د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه چې د قطر په کوربتوب وشوه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړه او قطر د کورونا وایرس له خپرېدو سره سره د منځګړتوب هڅو ته دوام ورکړ چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. بلومبرګ د خبرونې لیکلي چې د کانګرس له موافقې پرته له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر صلاحیت لانجه د امریکا د دفاع د لوی بودیجې تصویب ځنډوي. د بلومبرګ پر اساس د جمهوري پال ګوند سناتور ران پال د هغې لایحې پر مسودې انتقاد کوي چې د کانګرس له موافقې پرته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ په واک کې خنډونه پیښوي. په مسوده کې چې لیس چینی او دیموکرات استازي جاسن کراو وړاندیز کړي راغلي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 2000 تر کمولو او بیا 4000 ته تر راوستلو وړاندې باید حکومت د ټولو استخباراتي او امنیتي ادارو راپورونه او اجازه وړاندې کړي. خو سناتور پال د ملي دفاع د 1.5 میلیارد ډالري بودیجې په تصویب کې د زند مخالفت کوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت پنټاګون ته امر وکړ چې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو ایستل چټک کړي او تر جنوري پورې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي.
د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې غرنی ځنګلونه پراخ شوي دي، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د غرونو ونې وهل کیږي. پرون د غرونو نړیواله ورځ وه. افغانستان له طبیعي اړخه یو غرنی هیواد دی چې له دریو یوه برخه غرونو نیولې. دا غرونه کله یوې خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوي قانون شته چې ډېرې په غرونو کې دي. د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت بیا وایي د افغانستان نږدې 50% کرنې سکتور د غرونو څخه پرابهیدونکو اوبو خړوبېشي. دا راپور د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت امید زهیر مل چمتو کړی.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځي آسیا له غرونو سره نښتي. کله یو اړخ د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کیږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرېخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کیږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالداري وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50% کاروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي، په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیونه هکتاره ته رسیده.
10 کاله قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیالی دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل کیږي، لکه ماڼوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1422 قانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي رادیو ته وویل که څه هم د دې کرشمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېرې قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبي ذخایرو بیا نږدې 3 تریلیون ډالر اټکل شوي، خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول له خپلو قانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډیر شمیر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 1500 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان لغرونو لدې پرته پر غنیزه برخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو ختیګي په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې لزیان هم خالي نه بولي. سانمیر زهیر یو لدغه کارپوهانو دی.
خو یو خبره باید لپام و نه غورځو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنه په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لرلی شي.
افغانستان 15 یو مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو لدې پرته یې په پراخه او ارت سینه کې یو شمیر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوخخ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا او اروپا پر بندیزونو خبرګون شوډلې. اروپایي ټولنې د یونان او قبرس په اوبو کې د گاسو د زیرمو د موندلو په خاطر په ترکیه باندې د بندیزونو لګولو سره موافقه وکړه. صفی الله سنکزی راپور لري.
ترکیه لمړی د امریکا له بندیزونو سره مخ وه او اوس تازه اروپایي ټولنې هم بندیزونه پرې لګولې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان جمعه د دسمبر په 11مه په ترکیه باندې د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو تر اعلان څو ساعته وروسته په یو ټلویزیونی وینا کې وویل هیڅ داسې مسله نشته چې په خبرو حل نشي. هغه ټینګار وکړ چې د بندیزونو لګول ټول اړخونه زیانمنوي.
مونږ له امریکا او اروپایي ټولنې سره ژور سیاسي او اقتصادي روابط لرو. هیڅوک کم لاس نشي نیولی او نه هم د له منځه تلو خطر منلی شي. هیڅ داسې مسله نشته چې د خبرو له لارې حل
نشي.
د جمعې پر ورځ اروپایي ټولنې په ترکیه باندې د اقتصادي بندیزونو زیاتولو ته شین څراغ وښود، ځکه دا هیواد د مدیترانې په اوبو کې چې یونان او قبرس یې خپلې بولي د ګازو د زیرمو لټون ته دوام ورکړی. تر اوسه پورې د بندیزونو څرنګوالی او بڼه نه ده اعلان شوې او ښایي وخت ونیسي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه یونان او قبرس له ترکیې سره ښې اړیکې نه لري. د یونان صدر اعظم د اروپایي ټولنې د جمعې ورځې له پریکړې هرکلی کړی او هغه یې د ترکیې پاروونکو اقدامونو ته یو ګډ ځواب بللی. له بلې خوا ترکیه له روسیې نه د دفاعي سیسټمونو د پیرلو په خاطر د امریکا د بندیزونو له ګواښ سره هم مخ ده. انقرې تر اوسه د واشنګټن ګواښونو ته پام نه دی کړی او ویلي دي چې له روسیې د دفاعي سیسټم، الوتکو او درنو پوځي وسلو پیرلو ته دوام ورکوي. د جمعې په ورځ د اروپایي هیوادونو مشرانو وویل ترکیې د اروپایي ټولنې په وړاندې څو پاروونکي او یو اړخیز کارونه ترسره کړي دي. اروپایي مشرانو همداراز په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د خبرو د درېدو غوښتنه هم وکړه. اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤل جوزف بوریل ته دنده ورکړل شوه څو له ترکیې سره د اروپایي هیوادونو د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو بشپړ راپور چمتو کړي. بوریل ته دا دنده هم سپارل شوې چې د بندیزونو د زیاتولو په شمول د راتلونکو ګامونو ټولې سپارښتنې په خپل راپور کې ځای کړي.
د دری ژبې پیژندل شوی لیکوال رهنور زریاب پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د ولسمشر غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینې یو فرهنګي ضایعه بللې. فیروز عزیزی راپور لري.
رهنوار زریاب د فارسي ادب یاد لیکوال و چې تر دوه زیات آثار خپر سوي. د لانډو کیسو څلور ټولګې، د ګلنار او آینه په نوم یو رومان، یو بل داستاني اثر، د څیړنیزو مقالو دوه ټولګې او د کمیسونه په نوم د ژباړل سویو لنډو کیسو یو ټولګې له مشهورو آثارو څخه وه. د رهنور زریاب د لنډو کیسو مشهورې ټولګې د پیړیو له منځه غرنۍ سړی، د لری ښار دوستي، نقشونه او انګیرنې دي. جمهور رئیس اشرف غنی په یو بیان کې د رهنور زریاب په مړینه خوشنۍ ښودلې او هغه لویه فرهنګي او ادبي ضایعه بللې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت رهنور زریاب د فارسي دری ادب سرلاری بللې دی. د دغه وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري:
رهنور زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوال.
ښاغلی باوري وایي کانو خلکو په تیرو څو لسیزو کې د رهنور زریاب داستانونه د رادیو له څپو اوریدلي. رهنور زریاب د افغان فلم اختر مسخره فلمنامه هم لیکلې ده. هغه د اویایم میل مریضې لسیزې په لومړیو کې فرانسې ته کډوال سه او د طالبانو له سقوط وروسته بیرته کابل ته راستون سه او د ځوان تر پایه همدلته پاتې سه. افغان لیکوال سید علی موسوی وایي په اوسنی وخت کې استاد زریاب په هیواد کې یو غنیمت و.
در اصل حاضر جامعه فرهنگی کشور ما در بخش ادبیات
استاد زریاب لا شک پرته زموږ د دورې له ادبی او فرهنگی غنیمتونو څخه و. موږ په اوسنی وخت کې د هغه په شان فرهنگی غر نه درلود، کوم درلود هم له هیواد بهر و.
رهنور زریاب د لیکوالۍ او ادبی چارو ترڅنګ په ورستیو دوو لسیزو کې له رسنیو سره هم همکاري کوله. د نیوز ټلویزیون مدیر لطف الله نجفی زاده وای رهنور زریاب لیوینی میلسی زیات لدغه رسنی سره همکاری کوله.
تاثیرگذاری استاد در کار
رسانه‌ای.
استاد رهنورد زریاب حداقل د خپل عمر شل وروستي کلونو د افغانستان له آزادو رسنیو سره کار وکړ. د استاد د کار اغیز د رسنیزو چارو په برخه کې بېساری دی. استاد نه یوازې د ژبې په برخه کې بلکې د مسلکي خبریالۍ اصولو په برخه کې نه یوازې له طلوع بلکې د افغانستان له زیاتو نور رسنیو سره کار کاوه.
نه تنها بر طلوع بلکې بر اکثر رسنیو افغانستان بوده.
د پژواک خبری آژانس مسؤول دانش کروخیل هم د رسنیو په برخه کې د استاد زریاب هڅې اغیزناکې بولي.
استاد وکولای شو چې زمونږ د دری ژبې لپاره په افغاني رسنیو کې ځینې هغه اصطلاحات او کلمات چې زمونږ د دری خوږه ژبه ورسره د کمک سره مخ وه، استاد هغه دا ککړه او ډیری رسنیو او ژورنالیستانو کله به چې د په دري ژبه کې د کلماتو د کمبود سره مخ کېدل نو استاد
رهنوار زریاب په 1993 کال کې د کابل په زوړ ښار کې زیږیدلی و. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څانګه کې لیسانس او د برېټانیا د جنوبی ویلز پوهنتون کې په دې برخه کې تخصص ترلاسه کړی و.
لاند خبرونه د افغانستان د کورونیو چارو وزارت خبر ورکوي چې پر کابل د توغندیو د برید له امله یو تن وژل شوی. د یو شمېر راپورونو له مخې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولي خبري د شلو ورځو په مخه ځنډیدلې دي، خو رسمن دا خبر لا نه دی تایید شوی. ناټو په دسمبر او له هغه مخکې نومبر کې افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په ژړې ولسوالۍ کې د طالبانو او بخشي په ژړې ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته د مرجوبلې د رسېدو په تړاو د طالبانو ادعا بې بنسټه بللې. ایران او ترکیه په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوي وو چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلې دي لغوه شي. د لبنان په اړه د ملګرو ملتو له ملاتړ برخمنې ځانګړې جزایي محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې او مخکښ غړې په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. او کابل تیره شپه د رسمي لوبو د یو لړ سیالیو کوربه و. لوبې د اس ال اف سي سازمان لخوا ترسره شوې چې پر افغان لوبغاړو سربېره شپه شیراني لوبغاړي هم اوربلل شوي وو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د تخنیکی سنسول عمل مشونه کړای شوې چې ستاسو را رسیدلې اس ام اس نه ولولو. په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس په مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرامونه خبره کړو نورستان ته مخه کړو. په نورستان کې یو شمېر د روغتیایي اسانتیاو لنه موجودیت نه شکایت لري. په دغه ولایت کې تیره میاشت روغتیا پالانو د ماشونو له امله څو اونۍ کار بندیز کړی وو چې دا ستونزه بیا حل شوه. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې لیوي خوا د کرونا دوهمه څپه پیل شوی بل خوا یخنی ده او په روغتي مرکزونو کې د ناروغانو لپاره هیڅ اسانتیا نشته. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان خلک وای په ولایت کې د واوري ورخته او یخنی پیل شوی او ورسره د کووید 19 ناروغي دوهمه څپه هم شروع شوه ده. د دوی په خبره چې په هر کور کې په زوکام سینه بغل او په تبه اخته ناروغان پراته دي. دوی وای په ډیرو ستونزو خپل ناروغان تر روغتي مرکزونو ورسوي، خو هلته بیا د ناروغ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي وجود نه لري. محمد امین
دلته مریضانو ته پاره لرګي پکاریږي، لرګي دوی دغه مؤسسات نه ده ورکړې او هغه تجهیزات چې هغه کمپل پوشک دغه شیان نشته، دوایان یې نشته.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمی سره مخ دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د روغتیا ستونزې مو په خپل وخت سره د عامې روغتیا د محترم وزارت سره شریکي کړې دي. جمعنی سپلای تر یو حد تکمیل شوی ده، لرګي کلینیکونو لپاره اخیستل شوی دي، محرقات او نور. یوازینې ستونزه چې لا اوس هم شته ده درمل دي، چې هغه به ان شاء الله په یو ونه کې د ننه د هغې خریداري په مرکز کې کیږي او هغه به روغتیایي مرکزونو ته انتقالیږي.
د روان لمریز کال پیل څخه د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کموالی او د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له امله د یاد ولایت په 24 کلینیکونو کې ډاکټرانو څه باندې 2 میاشتې کاری اعتصاب وکړ. د ډاکټرانو د معاشونو ستونزه تر یو حده حل شوې، خو د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون مشکل لا هم په خپل ځای پاتې دی.
لشکرګاشر او
جنونور ورسوالي په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د غوډي اچار تفریح پروګرام درو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام به سره واورو. په دې پروګرام کې د افغانانو د یو دود په اړه اوریدل شي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مو منئ ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې ښندي او څنګه په ودونو کې لا بي ځای مصارف ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته وکشئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سه له وخت نه سه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی د منغه لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي، یعنی هتاه باید لس لکه یو لس لکه روپی باید ولري سي ادقل ته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته لوم، هلته مې ول اس کسي زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې داسې ور سره پایل کړي.
اجازه ده چې مرکه در سره وکم؟
ولې نه.
ګرانې نوم دې څه ده؟
نوم می مریم ده.
مریم جان څنګه دی بازار کې راغلی او د سختای په دې کالای او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
م مافل لرو دوه د مافل د خرید د پر راغلی اسو.
چا سره راغلی خرید ته؟
دا کا ضرور واده مې ده.
ان دا ټول چې دلته ګورم د لاس نفر خزي چې دین جونې چې دا ټول هم د کا ضرور سره راغلی دي.
هو دا ټول یو ځای راغلی اسو خرید د پر.
اول دم ډیر کسان راغلی دي د خرید ته په دوه کس حاضر کسنه کې د خرید.
نو بس نو رسم راواز ده نو منګه نو ټول یو ځای شلو راغلی خرید ته پر.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه نو مشکل ونی
نه نو مشکل ونی نو هر وخت څوک وته نه کینو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره کاکا لور مې ده نو موږ هم راغلی سو ور سره
که ته واده کوجو کې به تر خرید کم داس ډیر خلک به
دی خلاص کسې دي نو موږ زبر چل کسا وځو
واده د دوه کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي
زیاتر وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي معاملې ټولوي اته نپاره لس نپاره دولس نپاره پنځه نپاره شپږ نپاره اتمن وي چې کله دوکان ته راشي نو مشتري نه پرېږدو ورکو سودا ورکو ځکه دوکان مو د لپاره خلاص کړی ده همدغه یو کاروبار کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معامله همدغه واده مراسم خپل معاملې جوړوي او موږ هم نه پرېږدو یا په تاوان یا په سرخي یا په ګټه خو مشتري نه پرېږدو ورکوي
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارف څخه ډډه کوي په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده مونگا چه کلور ور کرده یا ویام لچانه کرده نو دی خرید پا وقت که لناوی سرا یا دو کسا لیگو او دیر نلیگو زکه دا مجبوره دا دی زوم کورانه چه بیاده طول کسانو تا لکم رواجون اشتا باز زیو که کالی و اخلی و دوده دی غرمه ورکی و کرایه دی موتر و تکسی داشن طول باید سنجش که چه دخ پلا ملاماتون که دی زوم لپاره آقا اینا دوم رو کولیشی و سخوالات اقتصادیم خندی کورانه ایم دیر آیداتی منبع نلری چه وکولیشی طول مصارف متقبل شي
لواده مخکې د حالک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارف څخه ډډه وشي
هیڅ ضرور نه ده چې سړی د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر اور سره زی بیا غوي او ټل تلاشه ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوې ته شای واخلا چې ډیر غزاف مصرف دی دا غیر له دیواده نه دا بیخی غزاف مصرف دی هیڅ ضرور نه ده سړی باید یو درې نفر راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رانمای ور سره کوي یو شی ورته اخلي هغې درې نفر له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده کورنۍ خپله باید متوجه سي خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي خپله پوه شي چې دا کار ډیر ضرر لري
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یستاسي پام را اړوم
حسینالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې د امات پر قرباني لويږي
څه راځان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خرید ته چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخلې ورته ماته موبایل واخلې ورته ماته مثال صحت واخلې دا 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 ښه کار نه ده یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف یې تنه په دامات ورکول شي بلې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي
ګران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم. ولزینی کورنۍ کله چې د یو لور وادي یا د زوی وادي به ډیر کسان د واده د سودا خپل د پاره ځان سره بي اله تڅه ده
فنان په یو سنتي یو رسم راواج دار ټولنه کې ژوند کو چې ډیر ښه ځانګړتیاوي هم لري او بعضې وروجنه چې بیا هغه لکستونسمن تمامي کې کورنۍ یوته د لامل نه خو یو دا چې بي ځای راواجونه دي د سپات دي د دې راواجونه خواني په شکل پات شوی دي او په سن کې ما هغه سو ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې د هستوی چې د خریته زرخی کې او د استجمی د دې او د خلک زیات لاړ شي خریدو کې
هغه لمومن د کوم مشکلات جوړ کی؟ البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کی کنه
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر ستونځ اول خو مهمه مشکل دا دی چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خریته زی هدا ته یو بودیجه پکار دی چې د مثلا د ګرمي ډوډۍ فریز کړي سار وخت زی او د دې یو کرایا یا مثلا د خوراک د دې د دې پسند کې د ایت بایت هم یو توفه وخصل شي ځکه دا هم یو راي د خیتر سوګزي د غید زوق مطابق یا خپل خوخي یا غد زون کورنۍ ورته کالی اخلي مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي ته بس ته یو سټ کالی ورته اخلي دا غټ ګروپ چیزي وخت هم دې ځای کې دي مثلا ټول په یو نظر نی بعض خریدونکو کې حتی ستونزې رامنځته کیږي پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د او د انجلې د کورنۍ او په څنګه کې هغه دوکان تم چیزي یا بازار ته چیزي یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې او تعداد خلک زیات دي ډیر لوړه به خپل جنس باندې کوي یعنی وای چې مدا اوس وخت نه راځي 400 نو توای دي اخصل شي اخلي نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دکانونه به خې باندې یا ته نور عادي خلک چې ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دي مخفل چې کله بازار ته چې ګور دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غي دي سره هم دي خرید کړي هغه شیم کو په کار مې زه خیر ورځ بل به خلاص خو دا فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورځ به را شیخ خپل سودا وخلې زه اوس مصرف وایم نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره زي
هغه مومنده به کورونا ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونا ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه شي د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې په څنګه شورت خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګه تشویش لري استرس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرف هم زیاتون شي بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخ نو واخستی مختصته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد زد بازی کیږي حتی هغه د زوم او د ناوی پروې باندې ډیر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورنوي کې دا شته چې هغه واسو ارمن چې دواده تلري دا مختل کیږي او خلک خپل خوشحالي ته نه پات کیږي بعض اختلافات پیدا کیږي بعض مصارف ډیریږي
بعد واده تاثیرات دي چې هغه زوم مجبور دی چې دا سد واده قرض خلاص کړي ست خرید خلاص کړي
چې چا خسي دا ټول
اوس هلاري سړي غلي مومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سي ډیرو تاګونو نه مثلا ډیر خلک د خریته بولونه جلوګيري وشي
یعنی هر شي په هغه شرایط او په هغه اوزا مطابق وایي تو شخصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیت لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خارت لړ شي هلاري به دای چې دغه ډیرو خریدون نه جلوګيري وشي لکه الای وخصل شي چې عشه دي ضرورت یې هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه وخصل شي دوه نفر دو سالور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمه خپل غناوي کوم یو سره زی چې یو مشره دا دغه سره یو سرګټه یو مرګرتیا سره وکي او یو یاد وکړه چې زوم د خو نه زوم مور یا زوم پلار دغه نه کفایت کوي ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او اما او ماما خزه او کاکا خزه شته پاره کورانه کې خخه مشران لرو نو دا خو دې ته فکرونه کې چې دا دې تسپکاوه دي چې دې بونت للی دسه یو کورانه دا پر مالات کې بیا سبا دغه کورانه مچ شي بیا دې ته دغه نه کوي یعنی ست سالانه کوي هم دا خدای چې یو نفر د ابتکارو کې شروع کی
ډیر مننه دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تربیه خې چاره
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
فګوریتونکو سلام. نن سبا د ټټرانو کار نجارانو او د نجارانو کار اهنګرانو ته سپارل شوی دی. لام دې عمل کارونه ورځ په ورځ شوړیږي او شړیږي. خی حکومت به دغه کار ابتکار کری خو چې لګم په څه پوهیږي نو غوته نه کار کری. ډاکټر د انجینرۍ کارونه پر مخ بیایي او فرهنګیان د ګمرکونو مقصد له واسطې دی چې هر چیرته دې درلوده هماغلته دې مقرروي. خدای دې وکړي چې ته په هغه برخه کې هیڅ سم نه پوهیږي. وایي زه قرار قرار به زده کړي. اوس مو یوې کاري غونډې ته بیایو چې خبر شي په څه سره غږیږي او د څه شي غم دی ورسره. د زیاتره حکومتي ارګانونو غونډې او جلسې همدغه یو غم لري، د ډالرو غم.
خانو څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب زه خو نه یم پوه چې څه خبره ده، ناوخته راغلم.
صاحب وایي چې داسې کومه لاره چاره ولټوو چې دغه د مخدره توکو د له منځه وړلو لپاره بودیجه او امکانات کم نه شي.
نو اوس خو نامې خدا ښه ډېر امکانات او پیسې راځي.
هو راځي، خو کمېدلی هم شي، ځکه چې ورځ په ورځ د دونرانو او مرسته کوونکو روحیه کمزوري کېږي.
صاحب ملامت هم نه دي، نه چرس او تریاک هم سول او نه هم قاچاق، لا چې ورځ په ورځ هم خبر غټیږي.
او خدا هم پکار ده چې لږ نور هم مهم کړو، یعنی داسې کار وکړو چې هم حکومت او هم بهرانیان دا ګمان وکړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ډیره مهمه ده او ښه په جوش کې روانه ده.
صاحب د ما هم همدا نظر دی، ډیره ګل خبره دې وکړه.
ته څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب څنګه چې ته فکر کوې هماغه لاره سمه ده. صاحب نه مو له تا نه تجربه زیاته ده او نه هم علم. شکر چې ته مو د سر سړی.
مننه رئیس صاحب اداري.
ادارې رئیس خو خپل کار وکړ او د صاحب زړه یې لاسته راوړ چې اوس زه څه وکړم. چاپلوسی مې هم نه دسته.
رئیس ماګل ته څه چورت وایې؟
صاحب همدې ته په چرت کې یمه چې د مخدره موادو د مخنیوي کار به څه ډول مهم ښکاره کړو. صاحب چاغ څه وایې؟ لږ ورزش کوه.
دا څه وایې؟ هره ورځ فټنس کوم، نه ګورې چې درې ټیک روشان غوندې مې باډي ده.
صاحب له غنم نه مې خدا ښه باډي لري. هغه خو صاحب تک تور دی او دغه صاحب لکه دی شیدو غوندې تک سپینې.
رئیس صاحب سترګې دې سپینې دي، ډېره مننه.
صاحب که راډیوي او تلویزیوني اعلانونه ډېر کو څنګه به وي؟ ځکه هم به مو نوي فنډ ته لاره جوړه شي او هم به مختلفو اړخونو ته مهم ښکاره شو.
اعلانونه مو اوس هم کم نه دي او له دې زیات به زموږ کارونه بې قدره کړي یا بل لاره پیدا کړي.
صاحب سیمینارونه او ورکشاپونه به ډیر کړو.
بهرني دونران اوس له ورکشاپونو او سیمینارونو سره هیڅ دلچسپي نه ښیي. اوس نو یا ولاره پیدا کړي او که نه وي چې
صاحب حتمن یې پیدا کوو. که دې خوښه وي ډوډۍ به وخورو. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې به ښه عمیق فکر پرې وکړو.
رئیس ماګل د تا خو په لوږه کې هیڅ ماغزه کار نه کوي.
رښتیا وایه صاحب، په لوږه کې مې ماغزه هیڅ کار نه کوي.
ځینو چې ډوډۍ وخورو بیا به سره کینو. ډوډۍ خو مو وخوړه.
او صاحب
نو څه لاره مو پیدا کړه؟
صاحب ما او رئیسی صاحب ډیر عمیق فکر وکړ او بیا مو بحث هم پې وکړ او یوې نتیجې ته ورسېدو. که دې خوښه وي چې درته وی وایو.
وی وایې مو ورته ګورئ.
صاحب د مخدره موادو په ضد د مبارزې ملي ورځ به په ملي اونۍ واړو چې هم یې اهمیت د حکومت په نظر کې ټیسي، هم د بهرنیانو او هم د خلکو، او په دې ډول به د یوې اونۍ لمانځلو لپاره نوي فنډونه او بودیجه هم لاسته راوړو.
او صاحب ټول به حیران شي چې د دومره مهم شي د لمانځلو لپاره مو یوه ورځ ټاکلې وه. د کار خبره مو وکړه او په راتلونکي کې لونۍ نه میاشتې تم لوړولی سو.
یعنی د مخدره موادو په ضد د مبارزه میاشت.
بالکل هم داسې ده، د دودو میاشتو بخششی مو هم وګټله.
والے
زکچے
والے ورځ په ورځ د موبایل کمپنیانو ډیریږي،
زکچے تر اوسه لا په خلکو کې سا چلیږي.
ولی څوک ورځپاڼې نه لولي؟
ځکه چې د ورځپاڼو خبرونه یې مخکې په ټلویزیون او راډیوګانو کې اورېدلي وي.
ولی ټول خلک له حکومت شکایت کوي؟
ځکه چې خلک پوهیږي چې د حکومت غوږونه درانه دي او د دوی شکایتونه نه اوري.
ولی خلک له امنیت شکایت کوي؟
ځکه چې امنیت له بې امنیتۍ سره ګرځي.
ولی الکان د نجونو پیښې کوي؟
ځکه چې الکان هم له نجونو کم نه دي.
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس، د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس، ورته ایښی تکتیکي په شاتګ، ورته ایښی تکتیکي په شاتګ. چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره، چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکي په شاتګ یو ځل خوشوی نه وي او څه فوجي تاسیسات یوشی کڑی نوی دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. وصلی هم پاتی ویتی، پوستی هم پاتی ویتی، دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. دماتی خنم دیده دا تکتیکی پشاتاک، دا تکتیکی پشاتاک. بنو لحالم خبرو
دا بیا څه وایه؟ خدای دې ورکه چې زه له تا نه خلاصېږم.
وای څه مې ویلي دي؟ زه ناخود خورم او دا بیا وایي چې بیا څه وایې؟ خدایه اوس مې له دغې کڼې نه اور واخیسته.
پلار دې خدای په ګور که چې ما په ګور کوې، ښه ارامه ژوند مې و، خو له هغه وخته چې ته راغلې ښه ورځ مې نه ده لیدلې.
وکړې چې خپل اورې او د بل نه اورې، ما کله درته ویلي دي چې خدای دې پلار په ګور که؟ پلار مې د خدای په نس نه مړوي چې په تا شیشه کې یې بند کړم.
اوس نو شوشو شیشه یې زوی ماته کړې ده او دا وایي چې تا ماته کړې ده. که غوږونه مې کاڼه دي، سترګې خو مې ړندې نه دي.
و ماته ژرندې، ما کله ویلې چې شیشه دې ماته کړې؟
څنګه مېړه د تا دی، پوستکی به ترې وباسم. ته وده چې اوس یو ځل داسې تر پرونه په ډیرانو ګرځېدې، اوس بیا هغه دی چې ښځه سوې.
وای د خدای نه مې جار کې، که ته ښځه وای زه به یې نه در باندې راوړم.
ماته معلومه ده چې خبره دې مني او پټ پټ شیان درته راوړي. کم بخت یې، پرون یې ماته هم یو جیب ممیز راوړې وه، مه خوچلېږه چې یوازې یې تا ته راوړي.
زه یې پېژنم چې په رشوت دې ساتي، جیبونه تا ته خالی کوي او یو گژبه ما ته رئیسلی وي د دوه خزو خاوند خوانده غسی دوه مخه وي
سس لګین اله نو خبره چې ما ته ممس او تا ته بادام راوړي زوایم چې څنګه دې ټوله ورځ خوله شوړي دا خو بادام خوري خدای دې اوس یو ځل ژر دی راوړي چې د سر ورستانه په لاس ورنه کوم نه پرېږدم د بادام بچی
د بادام بچی نه دی د ممیزو سوداګر دی د ممیزو
نکریز دې اجا ته وره چلوې اختر سو لاسونه به پرسته کې زمې لاس نسره کوم
او خدای دې پنځه کنی نه باسه زه څه وایم او دې تا غوګونه څاوري لیوانې دې کړم لیوانې
لړم به یې غپلار وي دلړم لوري
اخ اخ ودې سوم لیوانې دې کړم لیوانې
دا خبرونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خیسون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
مننه چې ازادي رادیو اوري